دندران خونه په یاد موده کې د خوراکي توکو د بایو د لوړوالي خبره راډوي خو وایي چې د ګازو او تیلو په بایو کې لوړوالی راغلی دی. د افغانستان د کسبګرو او دکاندارانو د کابل د سون توکو د ټولنې مشر امیر محمد کابلی ازادي راډیو ته وویل
د انټرنیټ بندیدو یوازې پر ګازو یو څه اغیز کړی چې مخکې یو کیلو 55 افغانۍ وو خو اوس 50 افغانۍ دی. خو د نورو بازار نورمال حالت کې دی. زموږ د سونګ توکو د بیو د لوړوالي یوه ستونزه چې د هغه دا ده چې تر اوسه پورې له پکتیا او هغه لور ته نورو سیمو نه لرګي راخوشي کړل شوي نه دي او سوداګرو او خلکو د تیر کال سونګ توکي ذخیره کړي او احتکار یې کړی دی. مارکیټ ته یې نه باسي چې د سوداګرو د احتکار له امله د همدې سونګ توکو
د طالبانو حکومت د سپتمبر په 9مه د درې ورځو لپاره نوري فایبر او ټول انټرنیټي او مخابراتي خدمتونه بند کړي وو چې په دې سره په افغانستان کې بانکي سیستمونه د حوالو راکړ ورکړه الوتنې او د ټولو دفترونو چارې له ګډوډیو سره مخ شوې وې. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبه په شپه ناوخته په یو خبري کانفرنس کې وویل د طالبانو د حکومت لخوا له هیڅ ډول وضاحت پرته په افغانستان کې د څه باندې 48 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندیدو اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربیره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې. ملګری ملتونه وایي د طالبانو لخوا د انټرنیټ په پریکولو د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ شو. د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجاریک په افغانستان کې د انټرنیټ د بیرته وسلیدو هرکلی کړی خو ویلي دي بندېدو یې د دغه هیواد پر اقتصادي ثبات د ښځو انجونو او ټولو افغانانو پر وجدي وضعیت د بیان ازادۍ معلوماتو ته د لاسرسي او ان په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستو رسولو پر بهیر منفي اغېز کړی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ملګری ملتونه د طالبانو حکومت لخوا په افغانستان کې د هیڅ ډول وضاحت پرته د څه باندې 48 ساعتونو لپاره د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو د بندیدو په اړه د نیوکې ترڅنګ اندېښنه څرګندوي چې د طالبانو د اقدام د ګڼو نورو ننګونو سربیره د افغانستان اقتصادي ثبات له خطر سره مخ کړ. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجاریک په نیویارک کې په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل که څه هم دوی د انټرنیټ د بیرته وسلیدو هرکلی کوي خو زیاته
کړه
د پرې کېدو د افغانانو په اقتصادي ثبات د خلکو او افغان میرمنو او انجونو پر دوامداره جدي وضعیت د ټولو افغانانو د بیان د ازادۍ پر حق معلوماتو ته د لاسرسي پر حق باندې ډېرې منفي اغېزې کړي دي.
ښاغلي دوجاریک زیاته کړه چې دې وضعیت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو فعالیتونه ګډوډ کړي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې اړمنو افغانانو په ځانګړي ډول د دغه هیواد په ختیځ کې زلزله ځپلو ته د حیاتي او ژوند ژغورونکو بشري مرستو او لومړنۍ اړتیاو پوره کولو په برخه کې د ملګرو ملتونو د ګڼو ادارو مرستندویانو او مختلفو بشري پروګرامونو چارې ټاکنې کړي وي. دوجاریک وویل چې طالبانو د انټرنیټ د پرې کولو یا وروسته د بیا رغولو لپاره هیڅ وضاحت نه دی وړاندې کړی. هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو خو ویاندې ذبیح الله مجاهد او د هغه مرستیال حمدالله فطرت د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو یو شمېر عامو افغانانو انجونو او ښځو او د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلو سیمو کې مرستندویه رضاکارانو وویل د انټرنیټ او مخابراتي اړیکو بندښت د ګڼو ننګونو سره مخ کړي وه. له دې ډلې په کونړ ولایت کې د زلزله ځپلو د مرستو رسولو یو رضاکار نثار احمد ازادي راډیو ته وویل
ځکه که ته یو روغ څوک نه لري چې هغه صحتمند اوسي
که
څه هم انټرنیټ او مخابراتي خدمتونه بیا رغول سوي، خو ډیری افغانان د بیا بندیدو په اړه اندېښمن دي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو انفرادي او ټولنیزو ازادیو ته درناوی وکړي، ځکه په خبره یې دوی نور دا ډول محدودیتونه نسي زغملی. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل:
داسې درې ورځې انټرنیټونه بند وو، مونږ په ډېرو لویو ستونزو کې وو. مونږ د ګلاس رسنیو له لارې چې مونږ خپلې کورنۍ سره اړیکه ونیسو چې مونږ ته پیسې په کار وي، صادرات بند وو، واردات بند وو، پروازونه بند وو. جنازو کې شرکت نه ده کړی، مونږ د هغوی په فاتحه کې شرکت نه ده کړی. په دې درې ورځو کې دغه عمره کارونه چه خراب وو. مونږ دا ویره لرو بیا هم چې کېدای شي بیا انټرنیټونه بند شي، 99% دي مونږ هر څه سلب شوي دي. د مونږ ازادي، د مونږ خبرې، د مونږ کاروبار، د مونږ ژوند، دغه 1% مونږ ته راپاتې وو چې هغه هم دغه د انټرنیټ له لارې نه و. دا هم په دا درې ورځو کې بند وو.
دغه شان د افغانستان له بېلابېلو ښارونو ځینو نجونو چې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په آنلاین ډول زده کړې پیل کړي، هم وایي چې د انټرنیټ په بندښت یو ځل بیا ترې آن همدا وروسته هیله هم اخیستل سوې وه. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې هم د سه شنبې په ورځ په خپله ویبپاڼه خپور کړي رسنیز بیان کې ویلي وو چې د انټرنیټ د بندېدو پر مهال یې د خپلو مرستندویو کارکوونکو سره اړیکې پرې سوې وې. د دې ادارې په خبره د انټرنیټ بندېدو د اسعارو تبادلې، ګمرکي چارو، د هوایي شرکتونو په فعالیتونو، سوداګرۍ، وارداتو او صادراتو په برخه کې جدي ستونزې راولاړې کړې وې.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ وایي په لسګونه ځوان هنرمندان به په څو ورځو کې د یو لړ هنري پروګرامو د اجرا کولو لپاره کاناډا ته لاړ شي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل دوی به په تورنټو کې په یو فستیوال کې لګډون سره بیره څو کنسرتونه ترسره کړي. په کاناډا کې میشته یو شمېر افغانان وایي سخت ورته په شوق کې دي او خامخا به د هنري پروګرامو ته ورځي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ ځوان هنرمندان د تورنټو په سټیجونو هنري پروګرامونه اجرا کوي. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست پنځم مې ازادي راډیو ته وویل د دوی د ځوانانو ارکستر به په څو ورځو کې کاناډا ته سفر وکړي او تورنټو کې په یو فستیوال کې له ګډون سربېره څو کنسرتونه هم ورکړي.
په یو فیستیوال کې د ګډون لپاره کاناډا ته ځي او له دغه لوی کنسرت نه سربیره چې په اومنیټه یې لرو، موږ په ځینو پوهنتونونو او ښوونځیو کې هم خپل پروګرامونه لرو چې په ټوله کې به په کاناډا کې څلور کنسرتونه ولرو.
د نوموړي په خبره د دې هنري ډلې په ترکیب کې 55 سندرغاړي او موسیقي غږونکي هم جونې او هلوکان شامل دي. ښاغلی سرمست زیاته کړه چې په جلا وطنۍ کې د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هنرمندانو سږ کال د پرتګال په څو ښارونو کې د کنسرتونو سربیره د جرمني په برلین کې هم د موسیقي په یو فستیوال کې ګډون کړی دی. په ورته وخت کې په کاناډا کې میشت یو شمېر افغانان وایي سخت ورته په شوق کې دي او خامخا به په دې هنري پروګرامونو کې ګډون کوي. له دې ډلې په تورنټو کې میشتې سوري او دوست محمد ازادي راډیو ته وویل:
ډیره خوشحاله یم چې د افغانستان د موسیقۍ د ښوونځي هنرمندان دلته کنسرت ته راځي. زه او د کورنۍ غړي مو ټول د دې کنسرت لیدو ته ورځو.
د افغانستان د موسیقۍ د ډلې له راتلو خبر شو، ډېر په تمه وو. زه او دوستان مې خبر شو نو ټکټونه به واخلو او لیدو ته به ورشو.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هنرمندان په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې په 2021 کال له افغانستانه ووتل او پرتګال ته ولېږدول شول. هلته یې په جلا وطنۍ کې خپل فعالیتونه پیل کړل. د دغه انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تیرو څو کلونو کې په بیلابیلو اروپایي هیوادونو، لندن او د امریکا په متحده ایالاتو کې په هنري پروګرامونو کې ګډون کړی او کنسرتونه یې ورکړي دي. د طالبانو حکومت په موسیقي غږولو او اورېدلو بندیز لګولی دی. دوی موسیقي حرام ګڼي. له همدې امله د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د هنرمندانو په ګډون ګڼ شمېر سندرغاړي او موسیقي غږونکي د خپل هیواد راوتلي او د ګاونډیو په ګډون یې په بیلابیلو هیوادونو کې اړولې دي، چې اوس په ایران او پاکستان کې یو شمېر د ایستلو د ګواښ تر څنګ له ګڼو نورو جدي ستونزو سره هم مخ دي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00422 301 11.
او د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د نریزي د سیمې اوسیدونکي په یاده سیمه کې د اوبو د یو اساسي بند جوړولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي پخوا یې سیمې ته سروې ډلې ورغلې وې او د یادو مسلکي کسانو د معلوماتو پر بنسټ د دې سیمې اوبه د کافي برېښنا د تولید او د پراخو کرنیزو ځمکو د خړوبولو ظرفیت لري. جزئیات له نجیب الله الوخیل اورو.
دا د خوست ولایت د تڼۍ ولسوالۍ اړوند د نریز له غرونو بهیدونکي دایمي اوبه دي چې اوسیدونکي د مهارولو او پر دې ځای د برېښنا د تولید او ځمکو د اوبولو لپاره د یو بند د جوړېدو غوښتنه کوي. سیمهوال وویل که څه هم اوس مهال د دې اوبو د دې سیمې هغه لږې ځمکې هم پوره نه پڼېږي، خو که اساسي بند ورباندې وتړل شي پراخه برېښنا به تولید کړي او زرګونه جریبه للمي او شاړې ځمکې به له دایمي اوبو برخمنې شي. د تڼیو د نریزي اوسیدونکي زاهد نور زاهد مشال راډیو ته وویل
امید هلته د ډیم چې جوړ شي دا غټه ستونزه ده او دغه غټه زیاته ده دایمي ده. په دې سره زیات خلک مصرفېږي، اقتصادي مشکلات حل کېږي، بلاخره چې برق موجود وي خپل لاس کې برق وي د بور پاسه دلته کارخانه جوړېږي، سریت خلک مصرفېږي چې دغه کچره دا کار وشي دا غټه خبره ده.
د نریزي اوسیدونکي زیاتوي سره له دې چې سیمه کې پریمان او بشته، خو بیا هم د اوبو د بند نشتون له کبله د دوی د ځمکو یو برخه دایمي اوبه نه لري او ډیری فصلونه یې له تندې ځای کیږي. یو بل ځایي اوسیدونکي مولوي محمد کبیر وویل
دا خو یو لوی ډیم دی، دغه کله وتړل شي سخت کول ته پکته نیمګ دې کوټه منطقې ټول پسلینه خاتو شول. کله دا ډیم وتړل شي خاص کر د نریزي منطقې ته نه بلکې د تڼۍ ټول منطقې ته دی وګاټه رسیږي.
د نریزي سیمې قومي مخاوره موایي د دې ځای پر روانو او دایمي اوبو د بند تړل بنه یوازې د دوی سیمې ته بلکې د خوست د ډیرو سیمو ولسوالۍ اوسیدونکو ته په ګټه تمام شي. یو بل ځایي اوسیدونکي ملک میراجب خان وویل
کدا ډیم وتړلای شي نه یوازې دا چې تڼۍ ته ګټه رسیږي بلکې په څنګ کې مصر د مندزه اسماعیل خیل ولسوالۍ یا په څنګ کې ګربز ولسوالۍ یا حتی مرکز ته دغه ګټه رسیږي. کدی بیدو کدی برک دو داند میخ چی چمرا پیگر کڑای دا یا تو سر کام پوی خال کنا میخ پیختانا کڑی دو نی دیر گاٹا دم رزیو تا دو چی میگی بلکل آغا نوی نی دیر با دیل گاٹا نوی نی.
بلوری تا زوی مسئولین وی دا نریزی دا بند جوری دو ارتیایی لعرون دو ادارو سر شریک کڑی او دوی دا جوری دو دا بوده جی منظوری دو تا پا تحمدی. دا ولایت مقام ویان مستغفر گربز ویل
دا خوص فلای دا تانای و لسفلای اروان دا نریزی سیمه که دا اوبو لوی چک دیم که دا خوص فلای دا اوبو انرژی ریاست بلوریه ابتدایی سروی په 1401 کال کې ترسره شوی او مرکز ته لیږدول شوی ده. یاد چک ډیم د اوبو انرژي وزارت له لوري پلان کې نیول شوی، هر کله چې بودیجه ورته ځانګړې شوه انشاءالله چې عملي کارونه به پیل کړي.
یاد دیوی د اوبو او انرژي ځایي مسؤلینو او د دې برخې متخصصینو ویلي چې د خوست شاوخوا زر سیمې داسې دي چې دایمي اوبه لري، خو د بندونو د نشتون له کبله د اوبو ډېره برخه ضایع کیږي او که ورباندې بندونه وتړل شي خوست به تر ډېره د برېښنا او د کرنیزو ځمکو د اوبولو له اړخه پر ځان بسیا شي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالی څخه دا پیغام یم دمه چې زمرد مساکله ولسوالی یو به وچی دي. دلته خلکو یو سلو اویا متر پیپونه ور اچولې دي، ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی. نو دا پیغام کدی خور کشتر مشرانو پر ورسید دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کین او ډیر بشوي.
دا زجر رادیو ټوله کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم په دې هیله مچ ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي. زه الپرکانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاینه ما دلته په هلمند کې رښتای کلینیکونه ستا دولتي کلینیکونه هم ستا نو هغه تقریبا پایلاتم کې یو خلګم ورزي مراجعین هم ډیر دي. خودل تک سړی ورسی نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی، خلک ډیر غریبان دي، نو ولته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسیدل څه سخت وخت ډیر نیسي. هغه کومه دوا چې ورکی هغه هم چندونې ډیر دوا نه وي، بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا مطابق کلینیکان خلک دوا ورکوي. نو زه خپله دغه وچ څخه تر ډیره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو، نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعه ده کړي، ځکه هغه خلک ډیر دي، ازدحام ډیر دی، نه ورباندې رسو امکانات کم دي.
سلام علیکم د آزادې رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام وایم. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان او زیس خن ستاسې سره خبره کوم. زموږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران ځله لاست دي. دا خلک ګرده ځله راټول شوه د دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړي چې لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنئ، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دې بدل شوي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د آزادۍ میلمه
احمد شیبریم سلامونه. په دې خبرونه کې مې ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب میلمه دی. دوی د شیخ زاید پوهنتون د ادبیاتو د پنځي استادی کوي. شهاب سه په خبرونه ته شرح لري.
ډیر زیات مننه شیبر سر تاسو ته او تاسو یو ردیم ته سلامونه ونی کولن اهل وړاندې کوم په څه مچل تاسو سره اپلی کایم.
شهاب سه طبي خبره ده چې د ادبیاتو استادی کوي نو ادبیات مول وستدي.
بله بله.
چیرته ادبیات لوستدي؟
مننه زه خو د خوست ولایت کې زمونږ دولتي پوهنتون د شیخ زاید په نوم باندې په 1983 کال کې د کانکور لاري شیخ زاید پوهنتون ادبیات کوزی پښتو څنګ ته راغلی یم. په شپږ اتیا کال کې فارغ شوی یم.
او بیا مو وروسته نورې زده کړې چیرته کړې دي؟
زده کړې به چې کله د ژبو ادبیات پوهنځي پښتو څنګ ته فارغ شوم، نو د هغې نه وروسته دوه کاله په مختلفو ځایونو کې وم. د هغې نه وروسته په همدې شیخ زاید پوهنتون ادبیات پوهنځي کې د استاد په صفت مقرر شوم. نو معمولا بیا په کابل پوهنتون ژبو ادبیات پوهنځي پښتو څنګ ماستری برنامه کې بریالی شوم. ورته خپلې زده کړې ماستری برنامه کې پیل کړې. د هغې څخه وروسته بېرته چې خپل پوهنتون ته راوګرځېدم، د لږ وخت وروسته یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پوهنتون علوم اکاډمۍ پښتو څنګ ته. د آزاد رقابت لارې امتحان اخیستلو او په هغه امتحان کې بریالی شوم. نو دکترا تر کچې مې بیا هلته خپلې زده کړې
د ډاکټر تیسس مو پوسه باندې لیکله.
ما خو د ډاکټر تیسس د پوهنې مربوط د رحمان بابا ادبي سبک دغه د سب پیروان او په دغه باندې مې لیکلای چې د رحمان بابا په ژوند زده کړو په دې باندې انوانی و د رحمان بابا ادبي سبک او دغه د سب پیروان
دغه تیسس چاپ شوه دی.
دا تیسس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه وه. نو یو برخه یې د لیسانس چې د مفاداتو مربوط او مفادات سره مطابقت درلود هغې ته چاپ شوې ده. او اوس مونږ په شیخ زاید پوهنتون کې د ماسترۍ برنامه لرو. دا اوس هم ستاسې چې زنګ راغی فلحال دې ته ناست یم. نو ترتیب او د هغې لږ پاتې پروفیل لیدل انشاءالله په نږدې ورځو کې به یې د چاپ ګاډه سنبال شي انشاءالله. یعنی مکمل نه دی چاپ، یو برخه چاپ ده.
کله چې مو د تیسس انتخاباوه هلته د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو دا خوښه وه چې تاسو دغه تیسس انتخاب کړئ او کنه ستاسو خپله د رحمان بابا له شاعري سره مینه وه او ستاسو وړاندیز
مننه شبه صاحب. دا خو واضح خبره ده چې څېړنه او تحقیق او یا تالیف چې څوک یې نو د معلومات په اساس به کوي او د خپلې علاقې پر اساس به کوي. ما دغه د خپلې علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع غوره کړله او پېښور پوهنتون ته مې وړاندې کړله. نو هلته بیا درې بورډ پې کېږي. نو په لومړني بورډ کې د پښتو څانګې استادانو او د هغې نه وروسته بیا د پوهنتون په کچه او بیا مې دا دفاع کوو. خوشبختانه به ووایم چې د ذوق او د علاقې سره سم د پښتو څانګې استادان ما په دې قانع کړل چې زه په دغه برخه کې کار کوم. هغوی راسره موافقه وکړله او د پوهنتون نه چې کله ما خپله دفاع دې موضوع نه وکړله نو هغوی را تایید کړله. نو د خپل علاقې په اساس باندې مې دا کار کړی.
ډاکټر صاحب شاب مخکې تر دې چې ستاسو د ژوند په باره کې نور له تاسو نه واورو، د ستاسو د تیسس په برخه کې یوه پوښتنه مې ذهن ته راوګرځېده. که چېرته یو څوک له تاسو دا پوښتنه وکړي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لنډو باندې چې ستاسو له خاطره ډېر مهم دي او یا ډېر مهم درته ښکاره شوي، دا کوم دي؟
ډېر زیات مننه. ډېره مهمه او اساسي پوښتنه ده او دا پوښتنه باید وضاحت وشي. رحمان بابا مونږ تاسې چې پیګو د دولت سره وسیدلې دي او دولت په ژبه غږېدلې دي، یعنی اشعار چې دي د فصاحت او بلاغت په ګاړه سنبال دي، یعنی جوانی پکې ډېره ده. د دې ترڅنګ زمونږ استاد چې د مذهب او عقیدې سره ترڅنګ دی په دیني علومو کې هم پوهېده، نو تصوف او عرفان یې په خپلو اشعارو کې ډېر ښه پاللی دی او د ده اشعار چې دي په دغه برخه کې یعنی کاملا ډېر لوړه مرتبه لوړه درجه لري. د دویم ټکی او درېیم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلکو منځ کې او د خلکو پر ژبه پوهېده او اشعار چې دي ډېر ساده دي، روان دي، خو د دې ساده والي تر څنګ داسې اشعار ده ویلي دي چې یعنی د یو خوانه رنګین دي او د بل خوانه سخت دي. یعنی دغه شاعري څوک نشي کولی. ځینې خلک د رحمان بابا شاعرۍ ته چې څوک ګوري فکر کوي چې ډېره به اسانه وي، ځکه د ده د شاعرۍ اعجاز او یا هغه کمال دا دی چې په یو ځل اورېدلو سره د خلک زده کولی شي. خو د بل خوانه که چېرته په دغه شاعري کې څوک پیل وکړي نو د دوه درې شعرونو به اضافه ونه لیکي، ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي. نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا ټولو پښتنو کې مقبولیت لري، او کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنی لارویانو پیروان دل چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی، نو د رحمان بابا دا د پیروان او سبک لارویانې چې دي چې دا ډېروالی لري، چېرته چې پښتون اوسېږي د بابا د سبک پیرو به، ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې دپاره شاعري کړې ده.
شهاب صاحب که چېرته د پوهنتون دورې ته راشو، کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف له کانکور نه وروسته ادبیاتو ته کامیاب شوی او که نه له پایله مو زړه غوښتل چې ادبیات ولولې؟
ذوق علاقه سره د ادبیات پوهنځی ما انتخاب کړی او دې ته راغلی وم. نو په دې کې یو لنډ الفاظو کې بس تاسو سره یو خاطره ووایم. زه وخت کې خو چې دیارلس سوه درې اتیا کالو دغه سهولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او دیشن سره نه و چې رابطې، تلیفون هم نه و بیخي. نو زه راغلم سبتنام وکړو، د سبتنام نه وروسته جلال آباد ته لاړم. چې بېرته راغلم زما ملګرو زما نمرې ډېرې وې د کانکور په اساس باندې، یعنی په خپل سر یې دوی اقتصاد پوهنځي ته زما تبدیلي کړې وه. بېرته چې زه راغلم ما ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم، ځکه زما ادبیات سره ذوق دی، علاقه ده، او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پوهنځي پښتو څانګه وایم، او په همدغه کې که خدای کول مخې ته به ځم.
کله چې تاسو ادبیات لوستل کوم ټکي تاسو ته داسې ښکارېدل چې د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي، داسې ځینې ټکي تاسو ته ښکاره شول په هغه وخت کې؟
داسې اتمن اتمن داسې شینه یا داسې مفردات او یا داسې مضامین به سړی ته مخه باندې ورځي. خو معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو په هغه نصاب سره د لوړ زده کړو نه دا تعین شوي وو، په هماغه نصاب د استادانو لخوا پلی کېدلو مخې ته ته نو داسې
وبخشي. شهاب صاحب یو خو سیستم داسې همداسې مخې ته ځي، لیکن ستاسو خپله برداشت څه وو چې کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نه شي او یا تغییر پکې راشي، داسې څه وو؟
یاره داسې زما مخې ته څندي راغلي، ځکه چې دا خو هغه زده کړو مرحله ای او په هغې وخت کې دومره وسیع فکر دمونږ سره نه و چې ووایو چې یعنې په دې باندې مونږ توانایي درلودله چې په مفرداتو کې یا په دې نصاب کې تغییر راشي یا دې په تدریس کې دغسې دغه رانه شي. ول نه هغه د ذوق مطابق ځینې شیان به و، خو داسې ډېر تحقیق نه.
ځینې کسان دغه انتقاد لري یا دا نیوکه کوي چې د افغانستان په پوهنتونونو کې تر ډېره پورې په حفظ باندې اتکا کوي، یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیاتو له څلورم صنف نه وروسته ممکن یو محصل تکړه هم وي، لایق هم وي، لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي. نو د دې له خاطره فکر نه کوي چې په کار ده چې د ادبیاتو په پوهنځي کې عملي هڅو ته توجه یو څه زیاته شي.
کاملا دا خبر سره موافق ما هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملی او د کار سره هم دغه اوس خوشبختانه په ادبیات پونځي کې زمونږ د کار ساحه یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کېږي ځینې په عملي توګه که په نثر کې کار کوي نثر کې کار کوي که په نظم کې کوي نظم کې که ژبپوهنې په برخه کې ژبپوهنې په برخه کې چاپي رسنۍ او دغه شته چې مجلې شته دي او زموږ ډېر تعداد محصلین په دې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټه لیکي څوک لنډه کیسه لیکي څوک بل شي منده کوي هغه چاپېږي او هغوی دپاره په سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمینه برابره کړې ده چې د ټول پوهنځي یعنی محصلین او استادان ورته کښېني او په هغې کې خپل لیکچرونه ورکړي او د لیکچرونو تر څنګ څوک چا شعر لیکلی او که چا نورو برخو کې کار کړی څېړنیز کار کړی هغه د محصلینو سره شریک کړي نو هغه د امریکار ساحه اوس ډېره پراخه شوې خو متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و او زمونږ دا غوښتنه هم وه او زمونږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره خو بیلا څه کوي چې هغه به نه و نو مونږ ته به یې هغه نوټونه را کوله نو وای او لیکه او بس سر د کرښې او څه څه نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه.
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم دغه دواړو خواو ته که چېرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو له نقده اکثر لیکوال وایي چې ډېر څه یې زده کړي دي. تاسو د شیخ زاید په پوهنتون کې د نقد آزاد بحثونه لري؟
مونږ د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثار چې ولیکي هغه نو بیا اثار غونډې ته وړاندې کوي او بیا کوم استاد لیکلی یعنی محصلین او استادان په دې باندې هغه خپل نظرونه څرګندوي او خپل وړاندینې کوي او په دې کار باندې یعنی هغه خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي.
فکر نه کوي استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډه ته تاسو د ولایت په سطح ته د نورو ولایتونو د گاونډي ولایتونو په کچه باندې تکړه لیکوال درو خوړی او سي هغه هم له محصلینو سره خپل تجربه شریکي کی او په دغه سي غونډه کې برخه د سره واخلي ممکن محصلین د استادانو له لیکچره پرته ډیر څه نور هم ترلاسه کړي.
زمونږ دا کار کړی هم دی زمونږ د علوم اکاډمۍ نه یو تعداد استادان او یا د کابل پوهنتون نه یا نور ملګري او دوستان ځینې وخت پوهنتون ته راغلي دي حتی دلته پوهنتون کې په ادبیاتو کې مختلفې غونډې جوړ کړې د روحي صاحب په یو سیمینار مونږ برابر کړی و د ده په رابطه باندې د کابل پوهنتون نه علوم اکاډمۍ نه ننګرهار نه او ځینې نور ځین نه ځینې استادان راغلي وو خپلې مقالې وړاندې کړې و لیکچرونه وړاندې کړه او زمونږ د ماسترۍ برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړله او ما نه دا وړاندیزه غوښتنه وکړه که تاسو هیوادمل صاحب مونږ ته دلته راوغواړئ چې یو لیکچر مونږ ته راکړي یا ځینې نور مشران استادان دا موضوع ما ځان سره واخیستله او د پوهنتون د رهبری سره به شریکه کړم انشاءالله او دا ډیره ښه خبره ده او دا د ادبیات لپاره او د نورو استادانو د فکر په انتقال کې د محصلینو او یا د نورو زده کوونکو ډیر ښه رول لوبولی شي.
یو خدا د ستاسو نور استادان درغواړي تکړه استادان لکه هیوادمل صاحب یا نور دا خو هم ښه خبره ده لیکن که چیرته د افغانستان د ادبیاتو د پوهنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو مثلا په هغه وخت کې سه استاد حبیبي په هغه وخت کې سه استاد رشتین په هغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پوهنځي کې درس ورکاو دغه دورې محصلین ډېر تکړه خلک راووتل او ډېر تکړه لیکوال دغه زمانه لرو. زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې است مثلا که د شعر نقد لري ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډېر څه ووایي او ډېر څه محصلین له کاروان صاحب نه ترلاسه کړي. آیا دغسې لیکوال د خپلو بحثونو ته که دروغ وړي بهتره به نه وي؟
ډیره به بهتره وي. دا کار دسته خبر نه ما د فکر واخیستل مون کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحی د علوم اکاډمی یا ځین نور د سی استادان مونږ دغه بحثونه تر غوښتي دي او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته په ډیرو غونډو کې برخه اخلي او دا کار خو یعنی ډیر یو مفید او ګټور کار دی هم د محصلین دپاره او هم د استادان دپاره، ځکه نظر شریکول او بیا د مشرانو تر مخه خو ډیرې خبرې تیرې شوي دي، نو یعنی ډیر ګټور بولم.
یو خو د استادانو په سطح خبره شوه، لکه د کاروان دوی چې منلي شاعران دي او همداسې نور منلي لیکوال چې په وطن کې شته چې هغوی تاسو پوهنتون ته دروغ وړي، حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي که چېرته تاسو راوغواړئ ممکن محصلین له هغوی سره داسې احساس هم وکړي چې دا خو مو همزولې دي که دا کار وکړي، ځکه په ورته وخت کې چې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یوه غونډه کې نقد وکړي. څرنګه درته ښکاري دا وړاندیز؟
ډېر راته ښه ښکارېږي او دا کار به حتما کوو استاد چې د دې نظر نه مونږ دا فکر واخیسته چې حتما به دغسې ملګري او دوستان به سره درکو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی خو په هغه اندازه نه دی شوی لکه دا ستاسې چې څخلته فکر دی او یا د محصلینو په برخه کې چې دا ختمامېدلی شي. یعنی زه به ووایم چې ډېر کم ترسره شوی دی یا په نشت حساب دی، خو دا کار به انشاءالله کوو او ګټورې بولم.
شهاب صاحب وبخښئ چې دا پوښتنه یو څه ځنډنې هم کوم، تاسو کوم مضامین تدریسوئ د شیخ زاید په پوهنتون کې؟
زه په شیخ زاید پوهنتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم، ځکه چې ما مخکې تاسو سره په خبرو کې وویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلی دی او رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پوهنځي پنځم سمستر کې رحمان بابا په هکله باندې د سبق پیروانو باندې د شعر په برخه باندې او د سبق د لارویانو په شعر باندې دغسې د ده په منځپانګه باندې خبرې کوو. نو همدا رنګه یعنی د ادبیات تاریخ اړوند زه خپل مضامین مخې ته وړم.
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ؟
پښتو ادبیات تاریخ بلی.
نو تاسو خو یوازې په رحمان بابا ډېر تمرکز وکړو، دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوئ؟ تر کوم وخته پورې؟ له پایله تر کومه؟
زه چې خپل تدریس کوم زما چې آثار او کتابونه چاپ شوي دي روحانیانو باندې ما کار کړی دی چې خوشبختانه بومیم چې کتاب مې چاپ شوی دی او د هیواد په مختلف پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې مې حمید مومند باندې کار کړی دی چې کتاب مې چاپ شوی دی د هیواد مختلف پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې د رحمان بابا باندې ما کار کړی دی او کتاب مې چاپ شوی دی چې مختلفو پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډېری پوهنتونونو کې تدریس کېږي. همداسې د خوشحال خان په برخه باندې مې کار کړی دی خو لا تر اوسه چاپ شوی نه دی، نو حق ولیت مې دا د ماسترۍ دغې ته ورکړو چې دا باید چاپ کړم او په دې باندې لګیا یم. نو د ادب تاریخ مې کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي چې هغه روحانیان دي، خوشحال دی، حمید دی، رحمان بابا دی او دغه سیمې د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړي دي خو دا چاپ شوی نه دی.
په یو څه معاصر زمانه کې څه شی نشته چې محصلینو سره شریک کړي؟
ولې نه، دا خو د مسؤلیتونو په اساس باندې او یا هغه د تدریس په خپل برخه کې چې څومره کار کېږي، نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړي دي او یا پرې لګیم نو په دغه برخه کې نه. تر اوسه معاصر دورې ته ځکه چې زه پوهنتون کې دلته د علمي مجلې ورته وایي، زه د علمي مجلو امیر هم یم، د مطبوعات او دغه کارونه او بوختیاوې هم په دې برخه کې زیات دي، نو په معاصره دوره کې لا تر اوسه پورې ما داسې ډېر ول نه تدریس هم کړی که هغه اوختون پړاو دی، ویښتیا پړاو دی، خانتیا پړاو دی، په دې پړاوونو کې خو څنګه زه هم داسې ډېر نوتن تنده کړي چې سړی په هغې کې مخکې لاړ شي آثار او کتابونه ولیکي.
د پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځیو ځینو محصلینو تیسیسونه ما لیدلي دي، دوی ډېر کلي موضوعات را اخلي، بیا سه کله خبري ور سره کومه مثلا ما سه خبري ور سره کړی دي دوی بیا وایي سه د استاد د لارښوونې په اساس دا کار کوم. په دغه تیسس کې فکر نه کوي سه یو څل د کلیتوبه باید محصلین راووسی مشخص شي باندې لیکل وکي. مثلا که چیرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسس لیکي له کلیاتو راووزي. مثلا د رحمان بابا په باره کې یو څوک تیسس لیکي دی به ممکن په دې خپل تیسس کې دا شیان ولیکي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو، په دې کال وفات شو، او یو دوه ټکو ته اشاره وکړي او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولته مې غلامان دي او داسې ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي د دې دغه هم راواخلي. فکر نه کوي یو څه تمرکز په کار ده. مثلا یو څوک تیسس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو یې ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفان یې ولیکي. او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چلنج کسي دا عرفاني بیتونه نه دي. فکر نه کوي یو څه محصلین باید آزاد پریښودل سي؟
موږ تېره ورځ غونډه درلودله، په غونډه کې زموږ د محصلین د مونوګرافونو موضوعات هم وو، په هغې کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم دغسې موضوعات ورکوي. یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د رحمان بابا په ژوند خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب. نو بیا موږ سره کېناستو، د هر استاد سره وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره که مثال رحمان بابا لیکي، په رحمان بابا باندې خبرې کوي، ووایي چې د رحمان بابا په اشارو کې د قرآن او حدیث، یا د رحمان بابا په اشارو کې تصوف، یا د رحمان بابا په اشارو کې عرفان، یا رحمان بابا مذهب او عقیده، یا د رحمان بابا په کلام کې رواني، یا د رحمان بابا په کلام کې داسې، یعنی داسې یو یو برخه. نو دا رښتیا هم دا دود را پاتې شوی دی، او ځینې موضوعات موږ ته به هم داسې راکول شوي او موږ به هم ورکولي. اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي، او محصلینو سره پر ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی. یعنی په رحمان بابا کې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلفو خواو په مختلف برخو باندې کار وکړي. نو دا کار اوس کېدونکی دی، او داسې لاره ده چې دا لارښود استاد او د لارښود استاد ټاکل په همدې معنا دي چې د خپلو محصلینو سره
تاسو د شیخ زید پانتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري؟ شمیر یې څو ته رسي؟
موږ د ادبیاتو پوهنځي په څلورم صنف کې 30 تنه، خدای مې دغه نه کې 30 تنه دي. بلې،
دا 30 تنه که چیرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زیږیدلی وي، نو 30 کتابه بلرو یا 30 رساله بلرو کال ته کنه همداسې ده. ډیره مننه ډاکټر صاحب شاپ چې په خبرونه کې مونږ برخه سره واخیست.
الله تاسو خلری خوشاله اوسې. زه ډیر خوشاله شوم چې له تاسو سره مې څه خبرې وکړلې او تاسو مونږ ته وخت راکړ.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته له اووم ټولګي تر دولسم پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه، او یوه بله اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه خپرېږي.
د دې خبرونې له لارې تاسو کولای شئ خپلو لوڼو ته هغه درسونه ورواوروئ چې تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو د بندېدو له کبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي زده کړې.
چه گورم ستا حیات چه گورم دخل زانا دیکرم بے خبر دا گل پشان دل ور جادو ہے او منتر دا گل پشان دل ور جادو ہے او منتر او ستا خلا تچے گورم ستا حیا تچے گورم دخل زانا بے کم بے خبر د گل پشان دل ور جادوئے او منتر د گل پشان دل ور جادوئے او منتر او ستا خلا تچے گورم ستا حیا تچے گورم دخل زانا بے کم بے خبر د گل پشان دل ور جادوئے او منتر پشان دل ور جادوئے او منتر د گل پشان دل ور جادوئے او منتر او ستا خلا تچے گورم ستا حیا تچے گورم دخل زانا بے کم بے خبر د گل پشان دل ور جادوئے او منتر سیواشی رخ ملا تنا جداشی وہ خدا ہو میں حرام شی اغچ مانا خفاشی پل مائن تو براتا اور شو سا پیغل تو براتا اور شو د دنیا راتا نشتا خبر د گل پشان دل ور جادوئے او منتر د
گل پشان دل بر جادوئے او منتر تخبل زانا بے کم بے خبر دگل پشان دل بر جادوئے آمنتر دگل پشان دل بر جادوئے آمنتر